په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د افغانستان لپاره د امریکا له سفارت شارز د فری کرنده کړ د افغان خزو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا له خوا د زړوري خزو د نړیوالې جایزې د ورکولو ستاینه کړې او پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې له اغلی یعقوبی څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د خزو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. اغلی ډکر لیکلی خوشاله ده چې ستاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 کال د زړورو میرمنو د نړیوالې جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه او زیاتوي چې افغانانو د بشري حقوقو د ملاتړ او د خزو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو خزو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن هم پکې ګډون کړی و د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. نوموړي چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې له خپل میړه سره په ګډه د رحیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. اغلی یعقوبی چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د هیر دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د لویدیځ او طالبانو ترمنځ یو رابط رول لوبوي. د هیر دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له څلورمې تر شپږمې د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراسته باندې لس لوی جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیستمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ادب خبره بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې رئیس اسلام آباد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاو چې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامس دوروف د دوشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ځینې نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لامس دوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویل چې افشا شوې خبرې یو ځل بیا د اوکراین په شخړه کې د لویدیځ مستقیم او ډله ییز ښکېلتیا څرګندوي. هغه زیاته کړه چې دا خبرې ښیي چې جرمني په جدي ډول د روسیې پر خاوره د برید پر پلان غور کوي.
د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو ښه هر کله کوم
اول شخصا چې کو نوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زان دمو چې خدای ته ما بهایا به ته پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتنګ کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر من اردون کو جوانان دیو هیواد او طولنی دا ملا دی تیر ارزخت لری لام دی امال خو پا پر مختلل و هیوادونو که دی دوی پر روزن دیر پانگوانه کی گی دی جوان پارا برخه که آسانتیا بیورت چمدو کی گی لجوان فکر او جوان انرژی سخه دا مثبت و کارونو پا کولو که گرد اخستل کی گی خو پا افغانستان که یو شمیر جوانان وای چه دا طالبان حکومت پر دوی باندی دی جوان ساحه دوم رتنگ کرده چه نوری لار ورنه ورکه کرده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړم نه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی. نه محرم دی بیت غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو بیت محرم شي بازار پاسانی نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلق بده کومه کیو سرت کی ډاکټر تنه شتلایا تا بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جاب د سینه ده ول د سده اس د انجنوري ټول سلويخ کا سپن ګوز کا سپن زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې کو نوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زان دمو چې خدای ته ما بهایا به ته پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لږ به فکر هغه باندې شو ارج دا باندې شو کلاکونه ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلاب استاد سړی نه وو کنه ښځې وي کلاب ته رسیدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي ولې د کلاب بند کو سنګارتونکو په سړیان نه ننوتل د خوځو پال بیل او د سړیانو بیل او ولې دا غوي بند کړه او کا د سسته دوام وکړه زه باوریم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکړو ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چېرې طالبان حکومت یې ژوند ور تریخ کړی دی هلکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانی والا یې بیا به م کړو وی م اهلو سلمانی ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلې حال چې یو ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره نو په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پریږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي، په دې اکله وایي
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پریږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو جرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغېزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړی په پیل کې وایي
زیاتره دای هغه شان چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي پاتې هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه دریشینه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسېږي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزا کول چې باید دا پتلون یا دا اکادمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غوستل شي، دا فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزا کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکه کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص په نجونو چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونې